Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د وری یا حمل شپږمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له شپږویشتمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د سولې عالي شورا سرچینې وایي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې د دې شورا استازو ته د ګډون بلنه نه ده استول شوې. او په یو بل راپور کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه سند لاسلیک کړ چې د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت پیژني. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په کندوز کې د ماشومانو په ګډون د 14 ملکي وګړو پر وژنه سخته اندېښنه ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. او د ایران په بېلابېلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د هغو 14 ملکي وګړو لپاره چې ډیری ماشومان دي او د نوروز په شپه په کندوز ولایت کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوي سخت اندېښنه لري. یونیسف پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د دې کسانو وژل د بشر دوستۍ له اصولو سرغړونه ده. د ادارې په افغانستان کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د جمعې په شپه په کندوز ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 ملکي کسان ووژل شول چې 10 تنه یې ماشومان وو. خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت یوه ویان د یکشنبې په ورځ په یوه ایمیل کې ازادۍ راډیو ته ولیکل چې په کندوز کې د ملکي تلفاتو د دې ادعا په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین رباني پرون د بیلټ په نوم جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ او ویل د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازینۍ لاره خبرې دي. خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راز محدودیت ته اجازه ورنه کړل شي. رباني ټینګار وکړ چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نه شي. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې، افغان حکومت په پرله پسې ډول له دې کبله نارضایتي ښودلې چې په دې خبرو کې څنډې ته پاتې شوی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رباني په ډاګه کړه چې د سولې خبرې طالبانو ته د تسلیمۍ او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بیا ټینګولو په معنا نه ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یوې 40 کسیزې ډلې د قماندان د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملا تراب په نوم دغه قماندان تېره ورځ د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو.
د ننګرهار ولایت سرود ولسوالۍ تورغر سیمه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي دي چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د زلبیخ کسیز ډلې قبندان ملا تراب د څو نورو ملګرو سره یو ځای ژوندی نیول شوی.
د خوګیاڼي په وینا ملا تراب په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې تروریستي حملې پلان کړي او عملي کړي دي. د ننګرهار چارواکو د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران په بېلابېلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. د ایران په جنوبي ولایت فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو روغتیایي خدماتو مشر پیر حسین کولیوند د دوشنبه په ورځ ایرنا خبری آژانس ته وویل چې د دې ولایت په مرکز شیراز کې سیلابونو سل نور کسان ټپیان کړي دي. د بیړنیو خدماتو اداره وایي یو بل کس په کرمانشاه ولایت کې مړ شوی دی. د کولیوان په وینا د شیراز په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د نورو سختو ورښتونو خبرداری ورکړی. تر دې وړاندې د ایران دولتي ټلویزیون پرس ټي وي په شمال کې د مازندران او ګلستان ولایتونو څخه د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. ولسمشر حسن روحاني ټولو ولایتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې په تیارسۍ حالت کې واوسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپېژنده. ښاغلي ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په حضور کې په دې اړه یوه رسمي اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر ترامپ وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو باید څو لسیزې د مخه دا کار کړی وای. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا اقدام د سوریې پر ځمکنۍ بشپړتیا یرغل وباله. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې سند په غبرګون کې په منځني ختیځ کې د نویو شخړو د راپورته کېدو ګواښ وکړ. د جولان لوړې هغه سیمه ده چې اسرائیلي ځواکونو په 1980 کال کې د عربو او اسرائیلو ترمنځ له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته له سوریې څخه ونیوله. او د اسرائیلو پوځ د دوشنبې په ورځ د غزې په تړانګه کې د حماس پر سنګرونو هوایي حملې وکړې. د اسرائیلو پوځ د دې بریدونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو فلسطیني سرچینو ویلي چې د غزې په شمال کې د دوو قوي چاودنو غږ اورېدلی او وایي چې دوه اسرائیلي بې پیلوټ الوتکې د غزې پر سر ګرځېدلې. د غزې امنیتي چارواکو ویلي چې اسرائیلي الوتکو د حماس دوه پوځي روزنیز مرکزونه ویشتلي دي. راپورونه وایي چې دا مرکزونه ظاهرا تش وو او د تلفاتو په اړه یې راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیلو پوځ له وړاندې پر حماس ډلې چې پر غزې کنټرول لري تور لګولی چې د تېرې ورځې په لومړیو کې په اسرائیل کې پر یو کور راکټ ویشتلی دی. په دې پیښه کې 8 تنه ټپیان شوي وو. تر اوسه هیڅ فلسطینی ډلې د دې راکټ د توغولو مسؤلیت نه دی اخیستی. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ راډیو ډاټ کام او آزادۍ راډیو ډاټ اورګ د آزادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو. قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د افغان حکومت د ګډون په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه یې رسمي بلنه نه ده ترلاسه کړې.
که چیرې د افغانستان حکومت استازي هم د قطر په کنفرانس کې ګډون کوي، دا به یو ښه فرصت وي حداقل د افکارو د اورېدو لپاره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په څو ولایتونو کې په روانو درنو جګړو کې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې.
زموږ ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه تعارضي حالت پانه غوره کړی دی او دا د عسکري اصول دي چې په تعارضي حالت مرګ ژوبله یا څلور چنده د هغې تلفات وړ.
په نورو موضوعاتو کې، امریکایي میلیاردر بیل ګیټس طالبان په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو د ناروغۍ د له منځه وړو د هڅو په مخنیوي تورنوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر پرون د جولان لوړو سیمه چې د سوریې خاوره بلل کېده رسمان د اسرائیلو د قلمرو په توګه پر رسمیت پیژندله. د خبرونې تر پای را سره اوسئ. نور مطالب هم شته. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکی وایي تر اوسه په رسمي ډول د دې شورا استازو ته په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس تیره ورځ د قطر د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازی زمیر کابلوف ویلي چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل په 14 او 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. په لومړنۍ غونډه کې چې په فبروري میاشت کې په روسیه کې جوړه شوې وه، د طالبانو استازو او د افغانستان لسګونو سیاسي شخصیتونو ګډون کړی و، خو هلته د افغانستان د حکومت استازي نه و حاضر. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
شاوخوا درې اونۍ هغه څه ته چې دوهمه بین الافغاني غونډه بلل کېږي پاته دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ظاهرا په دې غونډه کې د ګډون لیواله ده. میرمن سرابي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه رسما دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې.
چیزی که در قطر برگزار میشه البته
به دعوت قطر دوی هغه چې په قطر کې ترسره کیږي البته د قطر په بلنه دي. موږ د سولې د عالی شورا د درلنشا مشر لرو، له هغه سره په دې اړه بحثونه سوي دي. تر اوسه د سولې د عالی شورا استازو ته په رسمي ډول بلنه نه ده ورکړل سوي. د میرمن سرابي تر دې خبرو څو ساعته د مخه د روسي انټرفاکس خبري اژانس د قطر د یوې ډیپلوماتیکي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي هم په دې دوهمه بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف د افغانستان له بحران څخه د وتلو لپاره د یوې حل لارې موندل ښودل کېږي. د قطر سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل سوی انټرفاکس ته ویلي چې د قطر د غونډې د ګډونوالو شمېر به د مسکو تر غونډې لوړ وي، یعنې شاوخوا سل تنه به وي. تر اوسه د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومتي استازو ګډون رسما نه دی تایید سوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د ارګ او یا اجرایه ریاست چارواکو تبصره واخلو، خو د تېر ورځې تر ناوخته پورې بریالي نه سو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه د تبصرې مرجع ده. د تاس خبري اژانس راپور له مخې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د جمعې په ورځ له امریکایي او چینایي چارواکو سره تر لیدو وروسته په واشنگټن کې وویل چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل پر 14 او 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحا کې ترسره شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومت استازو ګډون مهم بولي.
که چیرې د افغانستان حکومت استازي هم د قطر په کانفرنس کې چې د قطر د دولت له خوا په دوحه کې جوړیږي ګډون کوي، دا به یو ښه فرصت وي حد اقل د مذاکراتو د پیل دپاره یا د افکارو د اورېدو دپاره.
د مسکو ښار د تیرې میلادي میاشتې پر 14 او 15 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د لومړنۍ بین الافغاني غونډې کوربه و. دا غونډه د افغان حکومت د رسمي استازو له حضور پرته ترسره شوه، خو لسګونو افغان سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ګډون پکښې درلود. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. ټاکل شوی وه تر دې غونډې وروسته د طالبانو یو پلاوی په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه بحث وکړي، خو اسلام آباد ته د هغه پلاوی تر سفر دمخه د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره لدی کبلای شکایت وکړ چې د طالب پلاوی د غړو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل ول او اسلام آباد ته د سفر په اړه له کابل سره مشوره نه وسوي. د کابل دغه اقدام په اسلام آباد کې د مذاکراتو مخه ونیوله.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د فاریاب، بادغیس او کندوز ولایتونو یو شمیر سیمې او د هلمند، سنگین او نادلی ولسوالۍ د مخالفینو له ګواښ سره مخامخ دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف وایي د هلمند په نښتو کې لسګونه امنیتي سرتیري وژل شوي، خو زیات تلفات مخالفینو ته اوښتي دي.
د نوي کال له پیل سره سم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جګړې نوی فصل ازمایي، خو دغه پیل د کال په لومړۍ ورځو کې له مرګ ژوبلې هم خالي نه و. هلمند، فاریاب، غزنی او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په تېره اونۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو نښتو شاهدان ول چې پکې افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو راپورونه ورکول شوي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف دغه وسلوالې نښتې تاییدوي، خو افغان ځواکونو ته د اوښتې مرجوبلې په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم بولي او وایي چې په وروستیو درې ورځو کې د جنګ جګړو له امله وسلوالو مخالفینو ته بې درېغه مرګ ژوبله اوښتې ده.
زمونږ د تلفاتو کچه په دې معیار نه دی په کوم اندازه چې اجتماعي رسنۍ هغه ښودلې دي. زمونږ په سنگین کې مونږ پرون هم دا رسنۍ سره شریک کړي، زمونږ لس تنه شهیدان دي او دیارلس تنه زخمیان منگ لرو زمون ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس حالت د تعرضي حالت بڼه غوره کړې ده او دا د عسکري اصول دي چې په تعرضي حالت مرګ ژوبل درې برابر زمون په مقابل کې اته څلور چنده د هغې تلفات جوړ دي.
په روسیو درې ورځو کې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د جنگ جګړو له امله د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړل شول چې اندېښنې را پیدا کړې. که څه هم دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د وروستیو نښتو له امله لس تنه دفاعي سرتېري وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي، خو د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو ویلي دي چې په سنګین ولسوالۍ کې نږدې 15 شپېته امنیتي او دفاعي سرتېري وژل شوي دي. بلخوا په ملي شورا کې د دغه ولایت یو شمېر استازیو په ندلي او سنګین ولسوالیو کې د تلفاتو شمېر 8 کسان ښودلی دی. د هلمند والي ویان عمر ځواک هم دا مني او وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې د دوی ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو د شمېر په اړه څنوي. طالبانو ویلي چې په سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوې اډې د حمله په نتیجه کې 250 سرتیري وژلي او 130 ټپیان شوي دي، خو دفاع وزارت دغه ادعا بې بنسټه ګڼي. تیرونه د بادغیس دولتي شورا مرستیال افضلی ویلي و چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې 50 سرتیري وژل شوي او 80 کسان طالبانو اسیر کړي دي. د افغانستان لوی بل شمالي سیمې کاپیسا ولایت نه هم د جګړو خبرونه خبريږي او ویل کېږي چې طالبانو د دغه ولسوالۍ ځینې مینیولی چې امنیتي ځواکونه ته پکې تلفات اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر اوسه د دوی د پسرلنۍ او عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو لیدل کېږي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د دوی حملې ډېرې شوې دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هر کله چې طالبان د خپلو پسرلنۍ او عملیاتو لپاره تیاری کوي، حکومت د دې پر ځای چې تدابیر ورته ونیسي ډېر پام د سولې پروسې ته اړوي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجید ټینګار کوي چې د دفاع وزارت لخوا د عملیاتو مدیریت تجربه شوي کسان وګمارل شي او دغه وزارت دل سیمایزو مسئولینو سره په همغږی مختلاړ شي.
سال بدتر از سال 97 خود داشتیم
دیوی خونړی کال مو تیر کړ. خو دغه وضعیت ته پکاتو کو حکومت دفاعي او امنیتي ځواکونو ته پام ونه کړی، بل کال به لدی هم خونړی وي. ځکه لوی خو طالبان له پاکستان، چین او ځینو نورو هیوادونو څخه پوځي مرستې ترلاسه کوي او له بل خوا له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې مخ په کمیدو دي. خاغلی مجاهد وړاندیز کوي چې امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت تعرضي حالت ته واړوي او دفاع وزارت د تجهیزاتو د برابرولو برخه کې اقدام وکړي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
دیفنس پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. ملګري ملتونه وایي هوایي حملې په کندوز کې لس کوچنیان وژلي دي. په مقاله کې راغلي په هغه حمله کې چې راپورونه وایي د جمعې په شپه په کندوز کې نړیوالو ځواکونو وکړه، دیارلس ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو یوه ویاند ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات دوام لري. دیفنس پوسټ لیکلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي په دې هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر په 2013 کال کې تر بل هر وخت زیات وو. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د وچکالۍ او لوږې پر موضوعاتو یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په لسیزو کې تر ټولو بدې وچکالۍ، جګړې او بېوزلۍ خلک له بد وضعیت سره مخامخ کړي دي. شاوخوا 10.5 میلیونه خلک د خوړو له کمښت سره لاس او ګریوان دي، چې دا د تیر کال 2018 کال په پرتله 6 میلیونه زیاتوالی ښیي. د مقالې په وینا دا په دې معنا ده چې دا ټولې کورنۍ په ورځ کې تر یو ځل خوړو پر کمه ګزاره کوي. مقاله یادونه کوي په داسې حال کې چې امریکا او طالبان د افغانستان د سولې په خاطر په خبرو بوخت دي، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره سږ کال 612 میلیونه ډالره د مرستو هدف ټاکلی چې تر اوسه یوازې 1% ورکړل شوی دي. مقاله په افغانستان کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف له قوله لیکلي چې د مرستندوی هیوادونو له مرستو پرته به افغانستان له داسې بشري بحران سره مخامخ سي چې بیانېدای نه سي. منتقدین وایي د افغانستان وچکالۍ تاکس العمل ډېر لږ او ورو و، ځکه په 2018 کال کې لا ډېرې بشري مرسته رسوونکو ادارو د دې ستونزې خبره کړې وه، خو یوازې په 2018 کال کې حکومت وچکالۍ اعلان کړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. بشرپال میلیونر بیل ګیټس وایي د افغان طالبانو مشران د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ د له منځه وړو د هڅو مخه نیسي. ښاغلي ګیټس له رویټرز خبري اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې ویل چې افغانستان او پاکستان باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د ګوزان پیښې صفر ته راټیټې کړي. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
بیل گیټس وایي د پولیو یا ګزن د سری او خطرناکې ناروغۍ د لمنځتلو لپاره به نړیوالې هڅې نتیجه ورکړي، خو د ده په خبره د افغانستان جګړې او د قدرت پر سر شخړو په دې برخه کې پرمختګ ټکنی کړی دی. بیل گیټس د دوشنبې په ورځ له رویټرز اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل غټه ستونزه وسلوال طالبان دي. ملیونر بیل گیټس چې د مایکروسافت کمپنۍ یو له مؤسسانو څخه دی، د بیل او ملینډا گیټس په نوم خیریه بنسټ یې د ګزن د لمنځه وړلو د کمپاین تر ټولو لویو تمویلوونکو څخه دی. د ګزن یو پولیو د ساري ناروغۍ وایرس په هغو سیمو کې خپریږي چې روغتیا ساتنه یا حفظ الصحه کمزوري وي، چې پر عصبي سیستم حمله کوي او یو کس ممکن ورباندې تر اخته کېدو وروسته په څو ساعتونو کې فالج سي. یوازې واکسین کولی سي چې د ګزن یو پولیو ناروغۍ مخه ونیسي. د پولیو د لمنځه وړلو د طرحې یا جی پی ای آی معلومات ښیي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو درویشت او په پاکستان کې 14 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دغه اداره وایي چې روان 2019 میلادي کال په نړۍ کې د ګزن د مثبتو پیښو شمیر 6 ته رسیدلی دی. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ پیښې پکې ثبتېږي. د پولیو د لمنځه وړلو طرحه چې د روغتیا نړیوال سازمان د بیل گیټس بنسټ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم پکې شامل دي، د نورو ادارو تر څنګ د ګزن د لمنځه وړلو هڅې په 1988 میلادي کال کې پیل کړلې. په هغو کلونو کې ګزن ناروغي په 125 هیوادونو کې خپره وه چې په نړۍ کې د ورځې شاوخوا 1000 ماشومان فلج کول. له 1988 میلادي کال راهیسې د ګزن یا پولیو پیښې په سلو کې 99 کمې سوې دي. بیل گیټس وویل موږ باید په افغانستان او پاکستان کې د ګزن پیښې صفر ته راټیټې کړو او له حکومتي تمویلوونکو هیله کوو چې په دې برخه کې ژمن پاتې سي. بیل گیټس د هندوستان مثال ورکړ چې 1.3 میلیارد وګړي لري او 12 کاله مخکې د نړۍ په سطحه د ګزن یو پولیو 80% پیښې پکې ثبت کېدلې، خو روانه اونۍ 15 کلونه پوره شول چې په دغه هیواد کې د ګزن یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت پر رسمیت پیژند. د هغه سیمه ده چې په 1980 کال کې اسرائیلي ځواکونو له یوې شپږورځنۍ جګړې وروسته له سوریې څخه ونیوه. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت دا اقدام پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا یرغل بللی، روسیې هم خبرګون ښودلی. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا ولسمشر د دوشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې رسمي اعلامیې په لاسلیک سره وویل چې متحده ایالاتو باید لسیزې وړاندې د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژندلی وی. د دې سند تر لاسلیک څو شېبې وړاندې ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې اسرائیل دا سیمه د خپل امنیت لپاره نیولې وه. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
The state of Israel took control of the Golan Heights in 1967.
دوی د اسرائیل دولت په 1980 کال کې د جولان لوړې له بهرنۍ ګواښونو څخه د خپل امنیت لپاره نیولې وې. نن د ایران او د سوریه په جنوب کې نوري تورستي ډلې چې حزب الله هم پکې شامل ده هڅو ته دوام ورکوي چې دا سیمه د اسرائیل پر وړاندې د بریدونو لپاره یو اساسي برخه جوړه کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال د ولسمشر ټرمپ تر څنګ ولاړ و. نتانیاهو دا اعلامیه یو داسې سند وباله چې یوه تاریخي ورځ بیانوي. دوی کله چې اسرائیل هغه دوی جګړې یعنی په 1949 او 1980 کلونو کې د عرب او اسرائیلو او سوریه او اسرائیلو ترمنځ وګټلې، موږ نږدې نیمه پیړۍ انتظار وایست تر څو په دې خونه کې دغه شیبې را ورسېدلې او زموږ پوځي بری یو ډیپلوماتیک بری ته واړوه. له همدې کبله ښاغلی ولسمشره، ستاسو دا پرېکړه چې د جولان پر لوړو د اسرائیلو د حاکمیت پیژندل دي ډېره تاریخي ده. نتانیاهو وویل موږ دا سیمه نیولې او هیڅکله به یې پرې نه ږدو. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام د دواړو متحدینو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې کړې. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ولسمشر د دې اقدام په غبرګون کې دا د سوریه پر مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت یو ښکاره یرغل وباله. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروف د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام غیر قانوني بللی. نوموړي روسي رسنیو ته وویل چې دا اقدام شایي په منځني ختیځ کې نوې شخړې راپورته کړي. سوریه په 1993 کال کې د منځني ختیځ د جګړو پر مهال هڅه وکړه چې د جولان لوړې بیرته له اسرائیلي ځواکونو څخه ونیسي، خو د دوی د برید مخه ونیول سوه. په 1991 کال کې اسرائیل خپل قوانین دغې سیمې ته وغځول، خو دا اقدام د نړیوالې ټولنې لخوا ونه منل سو.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د هغو 14 ملکي وګړو لپاره چې ډیری ماشومان دي او د نوروز په شپه په یوه هوایي حمله کې په کندوز ولایت کې وژل شوي سخته اندېښنه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. ښاغلی ربانی پرون په یوه مرکه کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ، خو ویل چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نشي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د مولا تراب په نوم د وسلوالو طالبانو یو قومندان چې د یوې 40 کسیزې ډلې مشر و د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی دی. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. د ایران په جنوبي ولایت فارس کې په دې سیلابونو کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي او لسلو زیات نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژنده. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په حضور کې په دې اړه یوه رسمي اعلامیه لاسلیک کړه او د اسرائیلو پاوځ پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر سنګرونو حملې وکړې. د اسرائیلو پاوځ د دې بریدونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو فلسطیني سرچینو ویلي چې د غزې په شمال کې یې د دوو